آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دی ورکړي او جنو یې له خوانځي او په هانتونو راګرځولې دي یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هوارې شي بلورته بیا دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي څو شي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بیوزلۍ ټغر ورسره ټول شي په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنون کې سره مرکه هم لرو د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوې ځانو د پروګرام لانډه برخه هم مهیروي راځي پیل تاسو په پیغامونو وکړو
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه پوتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسیږي زه د تیری نیم کال لایسي د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ څخه د علي نرسینګ د څانګې څخه فارغ شوم خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډیر سوي دي کله چې موږ تم انجو یا داخلي موسسې ته ورځو هغه زموږ څخه د وزارت ته سوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي نو دا یې تیر یو نیم کال راهیسي زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اگزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کیږي هغه یې نه دی اخیستی دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهاندې ګرځي چې اری وظیفې پسې لاړ شي هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوي نو تاسو پانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی زموږ ژغ دې تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړل سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو ډېر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي تیر یو نیم کال راهیسي دغه امتحان نه دی اخیستی یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کیږي چې په هر شپږ میاشتې کې خو مخ کې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د پښپور میاشتې کې اخیستل کېدی خو اوس د یو نیم کال راهیسي دا پروسه ځنډول شوې ده نو نه پوهیږو چې مشکلات څه شي دي
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم زما پیغام دغه دی په افغانستان کې کارونه نسته کارونه په ټپه درېدلې دي د ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده د پاکستان ته بل ورځ اته نه کاستله بیا ګیر کړې دي په غرو کې نو بیا دوی ته جسي ورته سوي او ظلمونه ورسره کړي او بندیان دي تر اوسه هیڅ درک نسته د ژوند د مرګ نو زما دا د ورپورو چارواکو څخه دغه هیله ورزو ده چې یا دغه په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کی او کارخانه وي شی ورته پاله کی چم ورته وکي د ځوانان بیکار دي خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي اته داسې کورونه ستا چې د ماشام ډوډۍ نه لري
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د ازادۍ رادیو سو پښتو پروګرام ته زما لند پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخی د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي اقتصادي حالات تعلیمی حالات او دلته د مخاورو کسانو سره ونی چې هغه خپل ستونزې ورته وایي دوی بیا دا ریپورت امارت اسلامي ته وړاندې کی او دا نړیوال ټولنې ته وړاندې کی چې دا خلک دغه ستونزې سره مخ دي ک نړیوال سازمانونو مدغه کومکي سازمانونو مرستندوی زموږ سره بار په بخښو کې بیا امداد وکي او بل دا د شتاسو مداغښتنه د شتاسو د زبی علماء جهاد صاحب سره غښتنه وکي چې د تیسي پروګرام ته ملما کړي د تعلیم باندې د انجنونو د تعلیم د مندس پاک لبانی چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی، امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنی دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټول علما او نور خلک یې دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګښ راغلی دی. حدیث کریمه دی چې نبی علیه السلام که چا په خپل نورو تعلیمو کې ازما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابو په وخت کې چې دی هغه ښځې دغونه نه دي شاته سوي، هغه په غذا غذاګانو کې ورسره تللې، زخمیان یې درملن کول، اوبه به یې ورکولې، او تر یو قرارګاهو پورې به رسول، نور موضوعات په دې کې. خو موږ به دی د شریعت نه نگاه سره د څه پوښتنه وکړو او دی به شرعي جواب راکړي، او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شرعي حق دی، د شریع ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټر یې، معلم یې، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دوکاندار ته ولاړې د خدای لاس د خدای واس لاس یې ورغورځولې، یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان یې پر ځان راټول کړي د خدای واس چیغو بغي وي. او موږ خپل دغه ته ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته د شمالي هېواد د تاجکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکتران یې راولو. دغه زما له نظره دغه که دی ومني، نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړله چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو ته ونه که دغه تر شپږمه لیې د تر شپږمه لا نسته، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي، که یې نه غواړي خو دوی دې سروې وکړي، خلکو ته د نظر د خلکو څه واخیستې چې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی، دا خبره موږ نه ورسره منو، دا د هېڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسالې د خاور له کلمې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک جوړ کړی و د افغانستان وضعیت په اړه. د افغانستان وضعیت ډېر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي، خالې د خروار په ولسوالۍ کې سوې دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، سې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپېژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک سی په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره د هیلې د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس اللہ امتی ام د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر چې شش کال د پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک دې خیر پېښ شي، شش کال گرمی زیاتی دی په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو ته موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو د حقوقو ورکې چې موږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرسته کېږي دا 30 میلیونه ډالر دي کتو دي، دا مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار او غریب او ولس دا ولاق یا دیج یا دا دې خپل په شک کې دا دې ټوله 400 پیره جمع کی سره ځان تیرځي، په دې کې نه خوار او غریب ته رسیږي نه بل ته رسیږي نه بل ته رسیږي، دا ټول دې خپل په شک کې دا مرسته چې پر بندې سي دا چې موږ ته نه رسیږي خوار او غریب ته نه رسیږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک کې نه موږ ته یوه علاقه رسېدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی جوړی په خیر نه جوړ نه شپره موږ دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالۍ یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر مو غوړ سي بدل سي نور هیڅ لتاش نه نو ور د دوه په ځای سي دغه سي د ملت خلک را ده کینه وی قبول هم دی خو دام نه دی قبول ور لسوار می نورم درته ویل دي چې یو قاضی یو ولسوال پاکستان کې اوس په دغه شال راوستلی یو چې سړکونه دولت په جوړوي که به ملت جوړي، په موږ په وځ زور باندې په ملت باندې جوړي ولې غسی کار کوي؟ تاسو دولت یې د ملت خدمت وکوي، موږ د تاسو خدمت کوو، موږ د تاسو په خدمت کې لګیا یو. دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی ده د سره دغه منډې او ترنډې هم درسره کړی، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي ولا کوم.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زهر کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډیر سلو دی، بیخي څوک پاملرنه نه کوي. تا د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بیخي نه روډ شته کې نه هسپتال شته کې نه ښوونځي شته کې، او چې دغه سمدستي ورته جوړ شي. میر ډیر بې هوا ده، میر به هوا ډیر سخت بې تعلیمه لوی شوی دی، چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اللہ د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پریښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه د خوشحاله، لکه دا کوم سي وس دي هر یو وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي، مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیت چې په افغانستان کې دي، اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي، د ځوانان چې هغه پردی هیوادو ته لاړو چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره کار کولی سو یا د افغانستان په ګټه و هغه خلک هغه ځینې ووتنو. غوښتنه او هیله مو دا ده د مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډیر ضرورت زنانه او ډاکټران ته لرو.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو. موږ هم درته خبره کړه په د هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بے وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو لمرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده، څه وشي چې اوسنۍ حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنون کې ازرخ حافظي پختلای دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده، هیڅ ضرورت دیته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي، او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو. او په پام کې باید ولرو چې دا بیندلی او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره پکار دي چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکو موږ او تاسو اوري، ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وایي لومړی کچه د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا هغه خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکه ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي، او که په لرو په ولایتونو، لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لری سیمې لکه دیراود، دی روزګان او خندود، دی بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بله حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې 3 کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پر لپسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري، او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې 3 کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنی نور په مرستو باندې لاسنیوی دی؟
3 کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته بل هغه مخې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرسته راتللې میلیاردونو ډالر خو کرا شو د طالبان واکمنۍ ته،
یعنې سلطیاي دغه سینه دي چې یوازې په دغه 3 کلونو کې. بل دا چې په 3 کلونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چوغړ وغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپل ډېر دنیا ته اهمیت لري، او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 21.
اوس هم راځو د ورکشوای ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 16 68 0 5 4 0 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوند دی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاس. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځاز خنه درکسوي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 90 91 215. شمیره ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسو، یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا تر دا وسه پرې نه درکاسو دی، او دا پلار ډیر سخت څخه پدی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت څخه پدی. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري، او دا مور پلار دې سخت در څخه پدی چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسو، ک ایران ته تللې، او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا، یو زنګ وک، یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خامخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی. ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دی، او ډیر سخت در په زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلو، کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره، او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه. نو خدای دې خیر درته درکې. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم: 0 1 0 3 0 0 9 3. یہ وار بیا: 0 1 0 3 0 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سلام علیکم. زما محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. از مزه ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کې چې موږ درک نه لرو. کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم: 0 5 3 شپیته چلور سو چلور لخدای پامان.
السلام علیکم رحمت الله وبرکات. زدی رادیو اوریدون کو کارکون کو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ به است. زه محمد صادق اکمل مالک میم د المن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکی نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. صفر و دوا واره صفر دوا واره دوا دوا صفر و شپږ پنځه شمیره ځلی بیا صفر و دوا واره صفر دوا واره دوا دوا صفر و شپږ پنځه ازادي رادیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
وعلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادہ ریڈیو محترم اوریدن کارکون کامکارانو سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوي تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما د خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراورات کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی اوسیدونکو و تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته. نو کدار جا زروي یا د خپل زما غوړي یا د پاره ټوک معلومات لري نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. یعنی 0 0 1 4 2 8 9 همدارنګه 0 0 6 3 9 0 8. وسلام.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
I'm
آزادی میلمه
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان یمو نن مو میلمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نوموړی د پکتیا په میرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی تر اوسه د خپل آثارو څو نندارتونونه هم جوړ کړی دی له ښاغلي مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې ترسره کړې دي انډو مکتب کې بشپدم پورې ابتدایي زده کړې بیا وروسته ګردیز سره لمه ګردیز په مرکزی لیسه بل هلی سکندري زده کړې بشپړې کړې دي په 1915 کې لګیلې چې خبري شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حکومت پانځي ته بریالي شوم په 1914 کال کې بیا د اداري ډیپلوماسي څنګه فارغ شوم
نو ولې مو دوار څنګه ولوسته
خبره خدا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوسل کېږي. اوس دوه څانګې لري، یو د قضا څانګه ده، د قضا او سرمالې څانګه ورته وایي، او بله مثال د اداري او مدیریت برخه ده. په عموم کې ټول حقوق دي، خو دغه څانګې بیا بېلې بېلې څانګې دي. یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو دغه اداري او ډیپلوماسي څانګه بیا ولوستله.
انځورګرۍ یا رسامۍ ته مو کله مخه کړه، کله مو ورسره لیوالتیا پیدا شوه؟
رسامۍ خو داسې وه چې دغه د هنر سره په موږ کې زما مینه له ماشومتوب نه وه. ډېر کوچنی وم، تقریبا دریم سم کې وم چې ما لومړی دغه د شعر سره اول مینه پیدا شوه. اول وختو کې مې سه شعر لیکه، بیا وروسته هغه د خط د ښکلا سره او د رسامۍ سره مینه پیدا شوه. خو بیا هغه د کورنۍ تشویق ډېر ضرور او مهم وي. ما به چې کله خط ولیکه نو پلار به ډېر تشویق کولم چې ماشاءالله تا د خپل خط لیکلی ده، ښه خط لیکلی ده. بیا نو د به ما سره ډېر زیاته خواري کوله، نو دغه نو وروسته ما مینه ورور سره زیاته شوله، او دغه هنر مې داسې مخته پک روان کړ. نو دغه مینه مې تر اوسه همداسې ساتلې ده او پالنې.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري. زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي؟
او بله.
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري؟ کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوښي؟ د رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوښيږي.
بالکل، دغه خطاطي چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وخت کې موږ په علاقه کې داسې حساب او چا به شي خط لیکو، هغه ته به مرزانه وي. یعنی دغه ښه خط د دې په شخصیت باندې ډېر ښه اغیز کوي. نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلک ورسره ډېر مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، دوی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي، ډېر اهمیت ورکوي. نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نس تعلیق دی، نسخ دی او نور دور نمونه دي. تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي؟
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي. په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم، او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې ابلوګان یا شی جوړوم، نسخ خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډېر بیا لیکم. نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انځورګرم یو خطات مې کنه، خطونه هم دغه سي. کله چې سره یو خط زده کی یا بل خط زده کول ورته بدون مشکل نه وي، نو دای کوي چې ډېر اسانه باندې را خط زده کی. خو زه خپل او ممکن نسخه زیات لیکم، د نور سره مینه ولا کاشته ده.
خطاتي څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بدل او چا سره شاګردي وکي؟
زما په نظر خو هنر فطري وي، یعنی د خدای ورکړي. خو که چېرته کې دغه خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري، یو لارښود ولري، دغه خپل هنر نورم غوړولی شي یا نورم خپل ورکولی شي. زنه خل داسي شي مثال فطري یا د اول نه شي ښه خط لیکي شي، او غا اصول او قاعده ورته معلومي ني. زما په نظر لارښود اوسه ډیر مهم ده، ډیر ضرور ده چې میا سړی کولای شي د خپل هنر تر چا خبره شي تر نړیوال څه جوړ ورسي. نو نور لارښود مهم ده، بل زنه خل داسي شي اول نه دوی ښه خط لیکي شي.
خو ځینی کتابونه چاپ شوی دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته وایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه وایم یا د ویډیوګانو نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، او خبر دار چې سړی هغه خپل خواري، زحمت او مهنت وکړي ان شاء الله کیږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي، د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقه باندې ډېر تغیز کوي شي. خو بیا هم هغه لارښود اوسه ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکي، شاید تا خپلې غلطۍ د معلومې نه شي. کله چې یو استاد ولري، تا تمرین ګوري، تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوي چې خط نورم ښکلا پیدا کړي.
اوس پس تاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انزورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنگ استعمالوي، ځینې غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس طبیعي غوندې دي، مثال عموم کې ډېره یعنی هر څه شی رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې زه د پیو شي کې کار وکړم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسل رسمې زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمې پرمختګ وکړي یا ښه رسام ترې جوړ شي، نو که دی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره ورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې وي کنه چې هغه کې زه درې رنګه رنګونه وکاروم، یو دی اوبو رنگ ده، بل ساده رنگ ده، بل پنسل رنگ ده. یعنی ما چې اوس د کوم رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي؟
نه، روغنی رنگ مې تر اوسه نه ده کارول.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلي رنگ آسانه، ځکه چې هغه کې ته تیروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنگ مې داسې رنگ ده چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، کومه خطا کې بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه، که دی وګو رنگ ده، هغه کا روغنی رنگونه دي، که پنسلي رنگونه دي، دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه. یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې غوډ لمر نه ساتي، ته به دی ور دی وړاندو نه، مثال دغه شی باید ونشي ورته دغه رنگ خرابي، یا شي ته چوکاټ کوي دی شي سر به څومره پاتره دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغه سره په پنسل رسامي کې ته باید کوشش نه کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنه وړي، ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې د لاس دی ورغي سره بیا راخت لنګيږي، ونته بیا ښکلا ختميږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره دوامې بیا زیات او بل ښکلام ډېره زیات، ځکه چې داسې یو کلاسیک ونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړه او تر اوسه هم له ځان سره کار کوي؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې ده چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد ده. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد، استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې داسې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي، ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپل کار کوم، مخته روان یم.
که یو څوک غواړي چې انځورګر شي څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګری داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګرۍ سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دی چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شی نه رسم کړي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي، هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي. یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیره رسم کړي، هغه کوم جزئیات مهم دي؟ ته به اول پزر وغه رسم کوي، بیا غوږ شو، بیا شونډې شو، بیا سترګه شو. که ته په دې باندې زیات کار وکړې، نو ته کوای شي بیا یو بل وخت پولی ښه ورغوې.
تاسو ویل چې مینه لازمه ده. فکر نه کوئ چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي، بیا په خپل مینه ورسره پیدا کیږي؟
بلې، دا خبره ده. خو هغه اصلي چې هغه ول کار شروع کوي، کنه کار یو روحیه لري، کنه هغه ته چې مثال مونږ یو کار کوو، د کار تر څنګ تر شا یې مینه وي او علاقه موجوده وي، یعنې کار جبرن نه ترسره کېږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده. بیا نو داسې کېږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړې، هغه سټارټ واخلې، شروع وکړې، نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته.
د انځورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په څه سترګه ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې؟
بلې دلته خو اوس داسې وکړئ چې ما دوه نندارتونونه جوړ کړي وو، یو تیر کال او بل دغه څو ورځې مخکې تېر شو. زما هغه هڅه دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمه کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګه ده اوس له نیکمرغه خلک ورو ورو دې په ارزښت باندې پوه شوي دي. ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې، مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. که نه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل، دوی خاطرات، دوی خبرې کیسې ورسره ملګري وي، دوی ته یو ښه احساس ورکوه. دوی مې دوکانونه هم راواخیستل تاریخي شیانو، نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل، دوی احساسات مې وکتل، نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کېږي چې هغه د هنر هغه ویګوري او هغه مثال چې دوی به سره کار وکړي.
تاسې د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و، دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و. که د امکاناتو خبره شي، خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه. بله دا وه چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړې وې، یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او درېمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی و او موخه مې همدا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره، د هنرونو سره آشنا شي، ویپالي، او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه؟ څومره خلک راغله لوی کتل تاسو کارونه؟
خلک زیات راغله. زما یو هغه دا و کنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې وې. مثال هلته مې یو میز ورته ایښی و، چوکۍ وه، بیا مې دوی ته دا ویلي ما څوک چې څه خاطره لیکي، مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد، هغه لیکنې چې ما ولوستې، نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو. ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان دي، مکاتبو شاګردانو که نه، یو مثال ما په دغه انځورګرۍ کې د جام مینار رسم کړی و، د ګردیز بالا حصار و، د بست کلا وه. دوی دې اړه مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شیان تفریح لوستې وو که نه، د هنر اغېز بیا دا چې د سړی ورسره عاطفي ډول بیا ښکې تړي ورسره. نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات واورېدله، او موږ معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري. زموږ میلمه انځورګر، خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو اوس ستاسو شاعری ته، تاسو شعر هم وایست، له شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډېر له ماشومتوب مینه وه. دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده، خپل پلار هم چې شعر لیکل، خو لیکنې هغه زیاتې کولې. کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو که نه، ما باندې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد وم، هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه. بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستل، د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغه چې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوي؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارست په کار دی، ډېر کار په کار دی، تمرین په کار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد، د لوی استاد سرلي خبره یو مرکه مې اورېدلې وه چې دغه شعر خو داسې ده چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وي که نه، که ته خپور کې بیا دا ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا به ما بار بار اصلاح کوله، وای ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا زده کړي دي که نه چې شعر لوی هنر ده. که ته شعر ټولنې ته ورکوې، دا مانا چې ټولنې ته یوه ژبه ورکوې. که ته غلط شعر خپروې، یا داسې شعر خپروې چې هغه نیمګړی وي، یا پیغام ونه لري، یا ښکلا ونه لري، یا فکر ونه لري، یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت ده او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس لوی فکر باید ولري چې دای باید شیر څنګه ولیکي څنګه خور کې دی په اړه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرون الوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس دغه تجربو دغه مشاهدو سره ته بلدیږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی ده او څنګه کافی ردیف سره تړلی دي او کوم فکر یې ځای کړی ده او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا ما لیکلی ده هغه تکرار غونډه خبرې که ته ډیر شاعران مطالعه کوې ته پوهیږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخکې ما نه بل څه شیر کړی ده او دا مو سره کیږي بل دغه د سړي هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه د نورو شیرانو په لوستلو سره دا فرخیږي دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر یې ولا چې د چا نه متاثر کیږي نه ځین دا خبره کیږي که ته بل شاعر مطالعه کوي اول ولې ته به متاثر شې نه نه که ته ډیر شاعران مطالعه کوي د دوی د مطالعه ته کوی شي ته یو نوی سب یو نوی لار بیا جوړه کړي.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لری؟
بلحال خود استاد ما نور داشه خاص مصروفیت نلرم یو خوانیز مرکز لرم بل خوال دی سپورت استادم ما دی رزمی لوب دی استاد ما بس دا غدری کلکیگی چی پامتون پارخ شوی ما نو خپل کلی مرزکی ول سوالی ته راغله ما دل ته غفلی ته نه جره کوم معلم په هیڅ باندې.
بله معلمی کوي په څه تدریس وي تاسو د سپورت یا د ونو کړه او سپورت تدریس وي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه زه خو یو مکتب کې استاد ما دغه دی موسسي او مکتب جوړ کړی دا البته دی جنو ټولګه دا دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد ما اغه د ماګه د مارب په حساب باندې دا مونږ زمينه تدریسو او اوس هغه کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیم پورې رسیدلې یو په سپورت کې بیا ځاملي مونږ کار کوو تدریسو نه دسي یعنی یو کلب خپل لرم حال په زدا تمرین ورکو ما شاګردانو ته د پیپټ ورکه کې د رسمي لو ورکه کې دې کې دا مونږ په لټونه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رسمي سپورت
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو مچې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو او بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ په ملي ټیم کې مسابقې وکړې ډېر وړتون ته لاړم هلته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم د وبخې د هلته مې چې ما بدن ښکلا ورزش کوو هغه سره څنګه مې د بوکسینګ ورزش هم کوو اسې انې د یو مونږ کول شي د کټ کې دا ورته شو کومه په چکیلی ترغله م بیا دلته ما سې فکر وکړ چې دغه د بدن خلا د جیم جوړول دا ممکن نه ځکه چې یو کو مثال امکانات ډیر اړتیا د ورته سره هغه کې مطلب کې بیا ما داسې یو رزمي هغه ورته جوړ کړ د ورزش چالت مثال دوی دغه د رزمي لو په غرض د کې چې موږ هر جمعه چې دا منډه وو ځکه د ټول ماشي هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوې ده مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې پسې بل ډل احساس کوو اوس خو چې سهار وځم که نه د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه مونږ د سپورټ یا مونږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه اما مو اشاره د سپورتي مرکز ته وکړه کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز نه هدف دا ده چې یو کورس لازم هلته زه بیا خپله انګلیسي تدریسوم املا انشا برخه ده د خطاطي رسامي برخه ده هغه تدریسوم بل خپله د هغه د یو کلب یو بله برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟
بله بله کې شامل دي. بله
نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوان څنګه تیریږي په تاسو د سهار چې راویخیږي اولین کارم څه وی؟
ژوند خو ښه تیریږي که تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړ، یعنې هره شپه زه ځان ته یو څه یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تېره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جونو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د گرمی ډوډۍ مستیم، بیا د ښوونی شروع کېږي، بس هم پورې دغه کوم شروع کوم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرامه وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی انسان ده چې ما سره د هنر غشته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا داسې نور نولونه، که زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټی غونته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کار ستړی په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپله رسامي وکړم یا بل چېرته شي وګورم که نه، نو بیا بیرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموږ میلمه انځورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسو چې دومره ډېر کتابونه لرئ، له نورو سره هم شریکوي؟
بله بله، ما دغه دیندارتون هغه وکړه ذکر مې وکړه چې ما دغه ځوان دارتون جوړ کړه، په دې کې ما سل ټوکه کتابونه هغه ته ایښي ونداري ته، بیا مې خپلو شاګردانو ته دغه په کورس کې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې فلانکي ته ورکړه، بیا د اونۍ په آخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دې باندې خبرې کوي چې د کتابونو د څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم او څنګه مې مطالعه کړه، بیا نور هلکان دینه پوښتنه کوي په راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم. هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته تر اخلم بیا په نورو شاګردانو باندې اخلم. داسې د مطالعې او ګرد چاپېر سیستم ما ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصرفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی پرې خبرې کوي.
بلې که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرشو کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې ښه شي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه ویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي، یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم، بچتدي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپل خو داسې ده چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستلو لړۍ هم پیل کړې ده. ما تقریبا شپږ اووه ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دې وبخي، د استاد نصیر احمد احمد نولمه ورته ولوسته. دوی ممکن دغه د کیسو د شیرونو دغه د نولونو برخه دی، ډیره خوښیږي.
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل.